نه لوریدله خو خوشاله زیاده چې دنیا بدله شوی نور نو کده چا خوخوی او کنه علم پریگی او د جهل زولنی ماتی
لخیبر پختونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لزګونو ته نغړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلی ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغوی به زموږ لارې نیسي، هغوی به زموږ وینه تویی، هغوی به زموږ مشران زموږ نه جدا کوي، خو دا خپل وطن به هغه دشمنانو ته چرې هم پرې ندو چې هغوی په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق څومره د اتحاد ضرورت دی زما خیال دی په صدو صدو کې به نو.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي، خو د باچا خان فلسفه چې هغه د سولې فلسفه ده دنیا ته نه رنګ اخیستی دی. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړه شي، همدغه ملګري دخوادي همدوی دي سره په دې اکاډمۍ کې منسجم شي او د باچا خان فکر دی خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او د ګلونو د ګیډیو پر ایښودو سربیره یې د هغه رخ ته دواوې وکړې. د یادولو ده چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د اوسني خیبر پختونخوا د چارسدې په اشنغر کې زیږېدلی و او په 1988 میلادي کال د جنورۍ په 20 نیټه پېښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان نورو ګوندونو په څیر بلوڅ ملت پاله ګوندونه د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه څه دریځ لري؟ بلوڅ سیاستوالان ولې ویره لري چې دوی به په اقلیت ور بدل کړل شي؟ د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه د بلوڅ سیاستوالانو غوښتنې څه دي؟ دوی د گوادر بندر په اړه څه نظر او دریځ لري؟ بلوڅان د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره څه ډول هلې ځلې کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو بلوڅ ملتپاله سیاستوالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیره خپرونه کې مو درته روښانه کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه معنی لري. تاسو په تیره خپرونه کې واوریدل چې د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپله وپاڼه یوه برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بېلابېلو لیکلو کې ویلي دي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالي هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د شپږ څلوېښت عربه امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. تاسې واوریدل چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له دې حکومتي نظر سره موافق دي چې د چین پاکستان اقتصادي لار یوه پراخه پروژه ده چې تر مخه یې چین او چینایي کمپنۍ په پاکستان کې پانګونه کوي چې له کبله به یې په هغه هیواد کې نه یوازې انفراسټرکچر جوړ شي بلکې ګڼو خلکو ته به کاري موقع هم برابر شي. په پاکستان کې البته اصلي اختلاف پر دې خبره دی چې اکثر لوی ګوندونه پر واکمن مسلم لیگ نون تور پورې کوي چې دا لار یې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي او وایي لارې یې له اصلي پروژې سره سمه ساتلې ده. خو اوریدونکو، تاسې په تېره خپرونه کې د پاکستان پیپلز ګوند یوه سیاستوال او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه خبره واورېده چې ویل یې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري له چین سره د دې پروژې په اړه تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې تر مخه به یې دا لار له پښتونخوا تیرېده.
موږ په 2012 زیږیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخواني ولسمشر زرداري صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پښتونخوا ته داخلېږي او بیا به د ریخمو لوی لار تر چین رسی، نو دا لار د نور هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتر لنډه ده. لارې خو ډېرې دي، لکه لګوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وے تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي، خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تېرېږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي، ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي، بلکې ورسره جوړېدونکې اقتصادي زونونه به پاکستان، افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
اوریدونکو، نن به په خپرونه کې د عباس نور وغځوو او له بلوڅ ملتپال سیاستوالانو به دا معلومه کړو چې دوی د اقتصادي لار په اړه څه دریځ لري. د نېشنل پارټۍ یو مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ او د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اختر مینګل دواړه وایي چې دوی د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې په حق کې دي، خو په دې اړه اندېښنې او پوښتنې لري. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د جنوري په پیل کې په اسلام آباد کې وټول ګوندیزه غونډه جوړه کړې وه. د وای پټول ګوندیزه غونډه کې هم دا پوښتنې وړاندې کړې چې کله د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي کیږي نو د دې به بلوچستان ته څه ګټه رسی او د بلوچستان او بلوچستان به پکې څومره ونډه وي؟
لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 ارب امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان برخه څومره ده؟ ځکه چې بیل غوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نشي. دومره کله چې دا لار جوړه سي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د غوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي. درېیمه، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتک سلسله پیل سي، نو که دا قانون سازي ونه سي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نه سي جوړېدلی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به اقلیت اور بدل کلسی
کوم سمجھتے ہیں پھر یہاں کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے.
اختر منگل تورت دریچ د نیشنل پارٹی سیاستوالو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ هم دی. د څلور نقطې یادوي چې پکې غوښتنې او پوښتنې شامل دي.
زموږ پالیسی روښانه ده. حاصل خان بزنجو صاحب په دوه ټول ګوندیزو غونډو کې بیان ورکړی، زموږ دریځ دا دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار پلویان خو د بلوڅ یا بلوچستاني په توګه خپل تحفظات لرو. لومړی او تر ټولو لوی اندېښنه مو دا ده چې پاکستان به څنګه په بلوچستان کې زموږ د آبادۍ د تناسب د کمیدو مخه نیسي. دویم، زموږ غوښتنه دا چې د گوادر بندر واک باید بلوچستان ته وسپارل شي. دریم، په بلوچستان کې باید خلک او بشري منابع پرمختګ وویني، انفراستراکچر باید جوړ کړل شي. او بل دا چې د دې پروژې له کبله چې په بلوچستان کې څومره ګټه پیدا کیږي په هغه کې باید د بلوڅانو څومره برخه وي. همداراز په بلوچستان کې چې څومره سرمایه لګول کیږي یا پانګونه کیږي په هغه کې به زموږ څه ونډه وي؟
له اختر منګل مې پوښتنه وکړه چې آیا ثبوت لري یا داسې ورته په عمل کې ښکاره شوي چې د بلوچستان اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدلیږي؟ دی وایي یوازې دا نه، بلکې په گوادر کې د امنیت نوی نظام لګول شوی چې د خلکو آزادي یې سلب کړې ده.
گوادر سیټي کې جو لوګ ان کے لیے باقاعده نئے آئی ڈی کارڈ بنانے کے جو احکامات جاری ہو رہے ہیں.
د گوادر شار اوسیدونکو د نوو شناخت کارډونو جوړولو ویل سوي دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر شار له اوسیدونکو پرته هغه سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نسی ورداخلېدلی. د دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 1450 امنیتي پوستې جوړول کېږي او سره د تلاشۍ نوې نظام لګول شوی چې شار ته د هر داخلیدونکو کس تلاشي اخیستل کېږي.
ډاکټر مالک بلوڅ هم دا غنی چې بلوچستان ته وار لمخه لکونه بهرنیان ورغلی او رجستر شوی دي چې پر ځای بلوچستانو یې فشار راوستي دي.
د بلوچستانو آبادی کم ده، دلته چې وار لمخه غن کډوال لغلی نو پر موږ فشار زیات شوی. دلته 15 یا 16 لک بهرنیان رجستر شوی دي چې د بلوچستانو آبادی اغیزمنه کړي. اوس چې د چین پاکستان اقتصادي لار لکبل بدل ته لکونه خلک راځي نو موږ به په اقلیت بدل شو. هغه پرمختګ چې ولسته ګټه نه رسي دا ډول پرمختګ خو په نړۍ کې هیڅ نه لیدل کیږي. پرمختګ خو د وسیمې د اصلي اوسیدونکو لپاره وي کنه.
اختر منګل وایي دا د اقتصادي لار ضد نه دی. دی وایي د پاکستان د ناسمو پالیسیو او تګلارو لکه امله بلوچستان للسیزو راهی سه لخپلو حقونو به برخې دی. د اختر منګل په خبره بلوچستان چې کله هم د خپل حق خوختنه کړی دا نو پرځدې پاکستان فوجي عملیات کړی دی چې لکابلې معاملات تر دې حد را رسیدلې دا چې وسله بلوچستان د ازادي غک پورته کیږي.
بلوچستان می آج جو وو آگ بڑک اٹھی ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟
په بلوچستان کې د لګیدلې اور چلا ملو نه دی. تاسو بلوچستان لخپلو حقونو به برخې کړل. په 1950 کال کې له بلوچستانه پیدا شوی ګیس د بلوچستان د کور نغریو ته ونه رسید، خو د هیواد د نورو برخو تر بټیو ورسید. او چې کله بلوچستانو د خپل حکومت لپاره اواز پورته کړ نو تای پر ضد 15 پوځي عملیات وکړل. نو د مسلو د هواری پر ځای پاکستان تر عملیاتو وروسته په سينور عملیات کول او بلوچستان یې د ته اړ کړل چې له پاکستانه د بیلیدو هڅې پیل کړي. په کار داول چې اول د بلوچستانو ګیلې اوریدل شوی وای، د هغه مسلې اور هواری کړل شوی وای، او بیا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې لپاره هلې ځلې شوی پاتې شوی او ټوله لارې چارې په کار راوستي دي.
هم خاموش نه رہے، جو پلیټ فارم همې دستیاب ته اون پلیټ فارم پر همې خپل پوینت اف ویو رکھا.
موږ غلی نه یو پاتې چې څومره لارې را سره وي پر هغه مو کار وکړ. احتجاج هم وکړ د 2015 کال د مې پر 28 په سوي ډول کندې زغونډه کې هم مشپل دریز بیان کړ. د تیر کال د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې مو هم خپل خبره وکړه. موږ هر ځای دا وویل چې زموږ مسله د سړک یا لار جوړولو نه ده، زموږ مسله پر خپل خاوري د خپل اختیار او واک ده. تر هغه چې د بلوچستان پر خاوره د بلوچستان د اوسیدونکو واکمنۍ حق نه منل کېږي، پر خپل وسایلو د واک حق نه تسلیمېږي، نو موږ د هیڅ داسې پروژې یا منصوبې ملاتړ نوڅ کولای. د مې پراتوستمه په ټولګوندي زغونډه کې چې موږ دا دریز وړاندې کړ، نو وزیر اعظم نواز شریف راته ډاډ راکړ چې د بلوچستان د ګلو او غشتونو په اړه به ژر یو ټولګوندي زغونډه جوړوي. خدا کار ترننه ونسو
جلد ہی ایک اے پی سی بلائی جائے گی جو آج دن تک نہیں بلائی.
د پاکستان قانون لپلو لوی لارې بندرونه او هوایی ډګرونه د وفاق تر واک لاندې وي. نو دا غوښتنه کول چې دوی ته د گوادر بندر واک وسپارل شي یا نه قانون غوښتنه نه ده. د نېشنل پارټي سیاستوال او د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وای کده کراچۍ بندر واک وي ادارې یا ټرست ته سپارل کیدی شي، نو د گوادر بندر واک ولې بلوچستان ته نشي ورکول کیدی؟
هو دا سمه ده چې د بندرونو او سمندري ترانسپورت واک له وفاقي حکومت سره وي، خو دا هم ده چې د کراچۍ در چاری یو اداره یا ٹرسٹ چلوی. نو مخ خو یو صوبه یو، د پاکستان د رقبې 3% مخ جوړو چې ٹرسٹ ته د کراچۍ بندر واک سپارل کیدای شي. نو مخ دا غنو چې د گوادر بندر واک باید مخ تر کړی
وو همي ملنا چاہیے اس کی کنٹرول.
که خبره د واک او اختیار وی، نو آیا د بلوچستان نور بلوچ ګوندونه هم لمنګل او مالک بلوچ سره هم نظر دی او کڅنګا؟ آیا بلوچستان په ټولي زتوګه پر خپل خاورې او وسایلو خپل کنټرول غواړي او کنه؟ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل زیاتوی ټول بلوچستان غواړي چې پر خپل خاورې خپل اختیار وي، خو ځنې یې غوښتنه کوي او ځنې ډاریږي.
هغه به بدبخت وي چې دا نه غواړي چې زما وسایل دې زما په لاس کې نه وي. یوازینی فرق دا دی چې ځینې خلک بې له ویرې خپل خبره کوي، ځینې یې د ویرې له کبله په زړه کې ساتي. خو په بلوچستان کې هیڅوک داسې نشته چې دا خبره نه مني چې د خپلې خاورې او وسایلو اختیار دې ورسره نه وي. د پاکستان د کالونلیزم یا ښکېلاک او زبېښاک نظام داسې دی چې تا له حق هم بے برخی کوي او تورنوی هم تا. په دې روسي کې ما په اسلام آباد کې یو دلچسپ حالت ولیدې. زور باندې ډیر خوشاله سوم. دا سیده چې په خوا به د ملت پالنې تور په مش او وړو سبو لکه بلوچستان او سند پورې کېده، خو دا ښکاری چې ملت پالان مش نه یو بلکې تر ټولو لوی ملت پاله پنجاب خپل دی.
پنجاب هم سے سب سے بڑا کمپرز بن کے اوپر کے سامنے آ رہا ہے.
اردن کو د جمہوریت پر نړۍ خبرونه کې مواور دل چې د بلوچستان دوه لوی بلوچ ملت پال غوندونه وای دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په لویان دي او دا یو بارزښت او غټوره پروژه بولی خود ځنی اندېخنی غوښتنی او پښتنی لري. لکه د پاکستان حکومت باید دا باور کړي چې د دې پروژې پر وخت چې له بهر بلوچستان ته کارکونکو ورځي، نو باید هغوی د شناختی کارت جوړولو او ووټ ورکولو حق ونه لري. دویم د پاکستان حکومت دی بلوچستان ته پر خپل خاورې او وسایلو ټول کنټرول ورکړي. اول دا چې باید د پاکستان حکومت دا واضح کړي چې له دې پروژې به بلوچستان ته څه ډول ګټې رسیږي. دا ونننۍ خپرونه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې اقتصادي ارزښت څه دی او آیا دا رښتیا هم هومره ګټوره ده لکه دا وایي چې کیږي او که څنګه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.